درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوي او د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر تیره شپه د طالبانو د سیاسي دفتر له پلاوي سره کتلي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر بیان نن په ټویټر لیکلی چې جنرال میرل د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوي سره لیدلي، دوی د سولې د هوکړې د تطبیق او سرغړونو په اړه خبرې کړي دي. دا موضوع مو د سر موضوع ده. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. اسدالله لودین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوړي.
د طالبانو د قطر دفتر کابل کې میشت امریکایي قومندان سره غونډه کړې ده. حزب اسلامي وایي کابل ته د طالبانو له راغلي پلاوي سره سپک چلند شوی دی، او ترکمنستان وایي د اپریل په 19مه د فوټبال ځنډیدلې سیالۍ بیرته ترسره کوي. د خبرونو تفصیل. د طالبانو د قطر دفتر وایي تیر ماښام په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو د قومندان سکاټ میلر په مشرۍ یو پلاوي سره ناسته کړې ده. د دغه دفتر ویاند سهیل شاهین په ټویټر پاڼه لیکلي، دې غونډه کې له امریکایي قومندان سره د سولې د هوکړې په عملي کېدو او په دې برخه کې د شویو سرغړونو په اړه خبرې وشوې. ښاغلی شاهین وایي دوی په غیر جنګي سیمو کې د چاپو او بریدونو په اړه هم د امریکایي پلاوي ته وویل، او له هغوی نه یې د داسې بریدونو د درېدو غوښتنه وکړه. پرون طالبانو وویل چې افغان او امریکایي ځواکونو د بدخشان په وردوج کې بمباري کړې چې لسګونه ملکي کورونه یې ویجاړ کړي دي. امریکایي پلاوي لا په دې اړه څه نه دي ویلي. حزب اسلامي ویلي کابل ته د طالبانو له راغلي پلاوي سره سپک چلند شوی او ستونزه پیچلې شوې ده. دغه حزب په یوه اعلامیه کې ویلي کابل ته د طالبانو له سفره باید ښه ګټه اخیستل شوې وای، او افغان حکومت د ښه نیت له مخې د هغوی په حضور کې زندانیان آزاد کړي وای. په اعلامیه کې راغلي کله چې د طالبانو پلاوی له کابله ناراضه ستون شو، نو حکومت د امریکا سفارت په غوښتنه د هغوی د زندانیانو آزادول پیل کړل. د طالبانو دا درې کسیز پلاوی په دې وروستیو کې کابل ته راغی، خو له څو ورځو تېرېدو وروسته بیرته ستون شو. حکومت د دوی له ستنېدو وروسته له بګرامه 200 زندانیان آزاد کړل، خو طالبان وایي هغه زندانیان چې د دوی پلاوی یې تصدیق نه کړي خوشي کول یې دوی ته د منلو نه دي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی رولانډ کوبیا وایي په دې هیواد کې بشر دوستانه اوربند ضروری دی. ښاغلی کوبیا پرون ماښام پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل، د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې ځنډ به د جګړې پرتله کرونا ویروس ډیر افغانان ووژني. د زیاته کړه افغانستان ښایي ډیر زیانمن شي ځکه دا وضعیت نوی رامنځته شوی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت پرون په دې هیواد کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر نږدې 5500 یاد کړ. د ورلد میټرو د انټرنیټي ویب پاڼې د معلوماتو له مخې تر اوسه په کرونا ویروس اخته 15 افغانان مړه شوي دي. ښاغلی کوبیا لیکلي وخت راغلی چې ټول افغانان د کرونا ویروس په وړاندې دفاع وکړي، نه دا چې پر افغانانو بریدونه وکړي. طالبانو له دې وړاندې ویلي که د دوی تر واک لاندې سیمو کې کرونا خپره شي هلته به اوربند وکړي. د کندهار ولایت چارواکي وایي په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې درې ملکیان وژل شوي. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی وایي چې دا پېښه پرون ماښام وشوه، خو یوې امنیتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه چاودنه کې د سرحدي پولیسو د چټک غبرګون د قمندان ورور میر محمد د خپلو درو ساتونکو سره وژل شوی او دوه پولیس ټپیان شوي. د پېښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. په داسې حال کې چې کرونا ویروس په ټوله نړۍ کې خپور شوی، ترکمنستان پریکړه کړې چې د فوټبال ځنډیدلې سیالۍ به د اپریل په 19مه بیرته پیل کړي. د منځنۍ آسیا دغه هیواد چې 8 ټیمونه لري خپل لیګ د مارچ میاشتې په 24مه نیټه وځنډاوه. په دغه هیواد کې چې حکومت یې مستبد ګڼل کېږي، تر اوسه په رسمي توګه د کرونا ویروس هیڅ مثبته پیښه نه ده اعلان شوې، او په وروستیو ورځو کې یو شمېر سپورټي سیالۍ جوړې کړې. ترکمنستان د بلاروس، تاجکستان، نیکاراګوا او بوروندي تر څنګ له هغو هیوادونو دی چې د کرونا ویروس د بحران پر مهال یې د فوټبال لوبو ته دوام ورکړی. د جان هاپکنز په هنتون د معلوماتو لمخې د جمعې تر ورځې 1.8 میلیونه کسان په ټوله نړۍ کې په کرونا ویروس اخته شوي وو او په دې ویروس اخته تر 90,000 زیات کسان مړه شول. او وروستی خبر هم دا چې د روسیې د سایبریا په ایرکوټسک سیمه کې په یوه زندان کې بندیانو نافرمانی پیل کړې ده. د وضعیت د کنټرول لپاره ځانګړي ځواکونه دغه ځای ته ورغلي. د فار هیومن رایټس په نوم د بشري حقونو غیر دولتي ادارې ویلي چې د انګارسک په 15 زندان کې زندانیانو د پنجشنبې په ورځ نافرمانی پیل کړه چې وروسته له هغه د زندان یو ساتونکی یو بندي وواهه. د راپور له مخې یاد زندانی تر وهل کېدو وروسته د ځان وژلو هڅه وکړه. پر ټولنیزو رسنیو خپره شوې یوه ویډیو ښکاروي چې ودانیو ته اور ورته شوی او زندانیان ټینګار کوي چې دوی وژل کېږي. په یاد زندان کې 1,500 کسان بندیان دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. اسد الله لودین درته وړاندې کړل. دوستانو تاسو کولای شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ او ولولئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر تیره شپه د طالبانو د سیاسي دفتر له پلاوي سره لیدلی. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د طالبانو یو شمېر بندیانو خوشي کول پیل کړي، خو طالبان وایي څو چې د دوی د پلاوي په خوښه بندیان خوشي نه شي دوی ته د منلو وړ نه دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان جاوید فیصل په دې اړه وایي
موږ بندیان خوشی کوو او د بندیانو د خوشی کولو لپاره ملت ښکاره ویلي دی چې له کرونا سره په دې هدف چې د کرونا سره ښه مبارزه وسي موږ باید زندانونو کې ډېر
پاره لباله کابل ریپورت واورو. دا به هم واوري چې په کرونا اخته کسانو شمیر په افغانستان کې په زیاتېدو دی. ورسته شمیري څه دی او ورسته وضعیت څه دی په دې ریپورت ولرو. همدارنګه به دا هم واوري چې د جیشل هیوادونو د انرژي وزیرانو په نړۍ کې د تیلو د بیو د راټیټولو په اړه د خبرو یو دور پای ته ورسوو. د عیسویانو د ایسټر یا پاک اختر په داسې وخت کې پیل شو چې په نړۍ کې د کرونا وایرس د قربانیانو شمیر تر 1,00,000 واوښتی. په دې موضوع هم ریپورت لرو. د نشې موادو پر ضد د مبارزې په پروګرام چې د زهرو کاروان نومیږي هم په دې یو ساعت کې اوریدلی شئ. د خبرونې لومړی ریپورت راغلو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر تیره شپه د طالبانو د سیاسي دفتر له پلاوي سره کتلي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې جنرال میلر د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوي سره لیدلي. دوی د سولې د هوکړې د توافقنامې په تطبیق او سرغړونو خبرې کړې دي. د طالبانو ټینګار پر دې دی چې د سولې د هوکړې د پلي کېدو په برخه کې د افغان حکومت لخوا د طالبانو د طالب بندیانو د خوشي کېدو موارد تر پخو لاندې نه کېږي. دوی نادر موضوع تعقیب کړې ده او د کابل په سټډیو کې ده. دوی نادر خبرونې ته ستړي مشي نور تفصیل له تاسو اورو.
بلې، د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل تازه ټویټ کې لیکلي چې د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره لیدلی دی. سهیل شاهین نن شنبه د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوی او جنرال میلر د لیدلو خبر ترڅنګ لیکلي چې دوی د توافقنامې پر تطبیق او سرغړونو غږېدلی دي. ښاغلي شاهین همداراز زیاته کړې چې له سکاټ میلر سره طالبانو پر دې هم بحث کړی چې غیر نظامی ځایونو کې د عملیاتو مخه ونیول شي. طالبانو تر دې وړاندې پر افغان حکومت نیوکه درلوده چې افغان حکومت د طالب بندیانو د نه خوشي کولو برخه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوي هوکړې په وړاندې خنډ ګرځي. اوس افغان حکومت د طالبانو 15,000 بندیانو څخه تازه 200 خوشي کړي دي. د امنیت شورا ویان جاوید فیصل په وینا افغان حکومت د سولې خبرو برخه کې د پرمختګ په خاطر دا بندیان خوشي کړي. ښاغلی فیصل ازادي راډیو ته وویل طالبان هم باید د افغان سولې برخه کې را مخته شي.
موږ بندیان خوشی کوو، د بندیانو د خوشی کولو لپاره ملته ښکاره ویلي دی چې د کرونا سره په دې هدف چې د کرونا سره ښه مبارزه وسي، موږ باید زندانونو کې ډېر کسان ونه لرو. ډېر بیروبار چې وي هلته د کرونا د تګ امکانات زیات یا د کرونا د خپراوي امکانات زیات یا تر څنګ مو ویلي دی چې د سولې پروسه کې پرمختګ په نیت باندې موږ په دې نیت کوو. دا چې طالبان یې هرکلی کوي که یې نه کوي هغه د دوی مربوط کېږي، او مهمه ده چې له خپل ادرسه اقدامات وکړي او تر څو د سولې پروسه چې ده هغه لازم پرمختګ ولري.
د طالبانو سیاسي دفتر پلاوی او افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر ترمنځ لیدنه د امریکایي ځواکونو د یو ویان لخوا هم تایید شوی. دوی بیا وایي چې طالبانو او سکاټ میلر ترمنځ د تاوتریخوالي په کمښت خبرې شوې دي. په ورته وخت کې یو شمیر سیاسي شنونکي وایي چې د طالبانو امریکا ترمنځ نږدېوالی او د هیواد دننه سیاسي جنجالونو دوام به امریکا ته افغان حکومت اعتبار لا خام او طالبان ته دا موقع ورکړي چې افغانستان کې واک ترلاسه کړي. سیاسي شنونکی ودیر صافی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت دې د طالبانو او امریکا ترمنځ ترسره شوي هوکړې پلی کېدو کې خنډ نه ګرځي تر څو ژر تر ژره بین الافغاني خبرې پیل او جګړه پای ومومي.
چې امریکایانو ورسره منلي افغان حکومت مکلف دی چې هغه اجرا که مخالفت وکړه همدا جنجالونه به ایجادېږي، حکومت سره به سولې ته نه کښېني. دوه درې ځلې ورسره تماس ونیول شو، وزیر خارجه او د دود خوانه دوی خپلو منځو کې هم نه جوړېږي. نو زه یېرېږم چې دا د طالبانو سره دومره نږدې نه شي چې ورسره دا هوکړه هم ونه کړي چې راځئ دا دواړه نه جوړېږي، بېرته د حکومت نظام هم تاسو واخلئ اداره یې کوي.
د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري میاشتې په 9مه د لاسلیک شوې هوکړې پر بنسټ د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره باید د طالب بندیانو 15,000 بندیان خوشي شوي وای. د طالب بندیانو د خوشي کېدو پروسه د افغان حکومت لخوا د شوي توافق په خلاف په ځنډ پیل شوه، خو اوس افغان حکومت وایي چې دوی به 200 طالب بندیانو تر څنګ نور هم خوشي کړي، خو طالبانو دې هم د سولې پروسې لپاره ګامونه واخلي. بلیان صاحب
ډیر زیاته مننه ډیو نادر له تاسو نه. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. له کابل نه مو د ډیو نادر په ریپورت کې واورید چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر تیره شپه د طالبانو د سیاسي دفتر له پلاوي سره کتلي. د بندیانو د خوشي کېدو پر سر وروستي اختلافات او ناندرۍ او همدارنګه د سولې په برخه کې شته پرمختګونه او ستونزې هم په دې ریپورت کې څېړل شوې. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
کووید 19 د کرونا وایرس یو بڼه چې څو میاشتې مخکې په چین کې را پیدا شوه، اوس یې د نړۍ له یو ګوټ څخه تر بل ګوټه پورې ټوله نړۍ نیولې ده. افغانستان هم له دې پاتې نه دی. له یوې ورځې بلې ته پکې د کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر زیاتېږي. وروستۍ شمیرې او وروستۍ وضعیت څه دی په کابل کې زما بل همکار خاطر پردیس را سره د کابل سټډیو نه په تماس کې دی. پردیس صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، له تاسو به په دې اړه جزئیات واورو.
سلامونه تاسو ته ان سبې دی پیل چې صحت ولري او ټولو ریډونکو ته. نن د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د یوې خبري ناشته په ترڅ کې ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې 14 نور تازه د کورونا وایرس مثبت پیښې ثبت شوې دي. د دې وزارت د مطبوعاتو برخې سلاکار وحید الله مجروح نن رسنیو ته ویلي چې دغه پیښو د ثبت سره په ټول افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 1555 ته ورسید. هغه
څنګه تاسو تاسو سره سم چې مجموعه پرون په مختلفو لابراتوارو کې یو سره 250 سمپلونه ټیسټ شوي چې د دې نه مجموعه 14 مثبت و. د هیواد په کچه مجموعه تر اوسه 4090 سمپلونه ټیسټ شوي، کز بیان ازي 2995 موردش کیسای منفی بوده، 555 مورد مثبت هست و بر اساس آمار موجود از وزارت صحت عامه 5 مریض ما در وضعیت وخیم و شدید در شفاخانه مختلف قرار دارند.
د خغلی مجروب خبره اته پیخي په کابل کې 15 په کندهار کې یو په غور کې یو په بادغیس کې څلور په نیمروز کې اته په هرات کې دوه میدان وردو کې څلور بلخ او یو هم په بغلان ولایت کې تر دا مهاله ثبت شوې دي. د مجروب په خبره هغه اندېښنې چې د کیتونو د نشتون په اړه وي هغه اوس حل شوې او د روانې میاشتې د اپریل په 13 نیټې باندې به د روغتیا نړیوال سازمان لخوا افغانستان ته په دې برخه کې مرسته هم وشي. نوموړي وویل د یو شمیر لویو ښارونو قرنطین یوه ښه تجربه وه او دغه تجربه باید وغځول شي او تر هغې چې د کرونا تهدید نه وي کم شوی د لویو ښارونو قرنطین موضوع باید ادامه پیدا کړي. بلې همسب
ډېره زیاته مننه کوو خاطر پردیس له تاسو نه دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم ناجیه صافی له څو اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي د پاکستان له لورې د سپین بولدک، چمن او تورخم بندرونو له پرانیستې وروسته تر اوسه 200 کانټینره مالونه افغانستان ته انتقال شوي دي. د دغې خونې د امریکا مرستیال جان اقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې بنادرو تر څنګ نور بندرونه هم د افغان سوداګرو پر مخ پرانیستل شوي دي. نوموړي وویل چې د دوی هڅه دا ده سو افغانستان صادرات پیل کړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي د یادو موادو په انتقالي دو سره به د بایو په کچه کې د پام وړ ټیټوالی راشي. په همدې حال کې د غزنی د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس عبدالمتین قلندری نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ د چمن او تورخم لارې د افغان سوداګرو درې بیا کانټینر مواد انتقال شوي دي. نوموړي وویل د توکو ډېره برخه خوراکي توکي دي چې په بازارونو کې به د قیمتونو په بایو کې د پام وړ بدلون راشي. د میدان وردګو د کرنې او مالدارۍ ریاست د 180 میلیونه افغانیو په ارزښت د میوو او سبزیجاتو د سړې خونې د جوړېدو خبر ورکوي. د دغه ریاست رئیس ولید احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سړه خونه د 1500 میټریک ټنه میوو او سبزیجاتو د ساتنې ظرفیت لري. د ښاغلي تسل په خبره یا د سړه خونه په یو نیم جری په ځمکه کې جوړه شوې ده. د ښاغلي تسل په خبره د دې سړې خونې په جوړېدو سره 150 تنو ته د موقتی او 150 تنو ته دوامدار کار زمینه برابر شوی او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ بیا افغانۍ دیش پوله، یو اروپي یورو 2 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 2 افغانۍ، یو سعودي ریال 19 افغانۍ سلبیخت پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او یا پوله، زر هندي روپی 900 افغانۍ او زر پاکستانی روپی 3700 بیا افغانۍ.
دوستانو اقتصادی خبرونه مو واوریدل. د ازادي راډیو د تاسو زموږ غرمنۍ خبری خبرونه په یو سټډیو ته وکړي. د عیسویانو د ایستر یا اختر په داسې وخت کې پیل شوې چې په نړۍ کې د کرونا وایرس د قربانیانو شمیر تر 300 اوخته او په ډیرو ځایونو کې بندیزونه لګیدلې. په دې اړه احمد شیبر را سره په تماس کې دی. شیبر صاحب، ستړی مشې، نور تفصیل لته سوور.
مننه انسر. د جانز هاپکنز په هنتون د راغوندو کړیو ارقامو له مخې په ټوله نړۍ کې د کووید 19 ناروغۍ د تلفاتو شمیر د اپریل د 19 نیټې تر لومړنیو ساعتونو تر 1,02,000 اوښتی دی او د هغو کسانو چې په دې ویروس اخته دي او تایید یې شوی دی شمیر 1,000,000 ته رسیږي. په داسې وخت کې د عیسویانو ایسټر اختر رارسېدلی دی. تر اوسه پورې کرونا ویروس ډېر کسان په ایټالیا کې وژلي دي، خو د امریکا متحده ایالتونه تر ایټالیا د تېرېدو په حال کې ده. په ایتالیا کې د تلفاتو شمیر څه باندې 3,800 دی او په متحده ایالاتونو کې تر اوسه څه باندې 3,900. په ورته وخت کې دا تایید شوې ده چې په متحده ایالاتونو کې په کرونا ویروس اخته کسانو شمیر تر 15,000 اوښتی دی. خو داسې باور کېږي چې په ټوله نړۍ کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر اعلان شویو شمیرو خورا لوړ دی. په ځینو هېوادو کې د تشخیص لابراتوارونه نشته او یا کم دي. په ځینو هېوادو کې حقیقي شمېرې پټې ساتل کېږي او داسې نور عوامل هم شته. دغسې حالت په ټوله نړۍ کې د ایسټر مراسم اغېزمن کړي دي او په ورته وخت کې په میلیاردونو کسان په خپلو کورونو کې ایسار دي. د نړۍ په ډېرو هېوادو کې چارواکو عیسویان دې ته هڅولي دي چې د ایسټر اختر کې سره یو ځای نه شي او له غونډو ډډه وکړي او هغه فاصلې رعایت کړي چې روغتیا پالانو خلکو ته د هغوی لارښوونه کړې ده. په مکسیکو کې د رومن کاتولیک کلیسا له مشرانو غوښتل شوي دي چې لږ تر لږه له 3 متره لري او هغه هم په موټر کې له خپلو پیروانو دیني اعتراف واخلي. په آیرلند کې بیا د ایسټر اختر په داسې وخت کې پیلېږي چې حکومت اعلان وکړ چې بندیزونه به د مې تر 15 تمدید شي. د ایتالیا سره یاسم په خپل هیواد کې ورته اعلان وکړ. اسپانیا، ایتالیا، فرانسه او بریتانیا هغه هیوادونه دي چې په اروپا کې ډېر کسان پکې کووېډ 19 ناروغي وشلې دي. د اروپا د ټولو تلفاتو شمیر تر اوسه 4,500 اوښته دی. داسې نښې نشانې لیدل کېږي چې په اروپا او د نړۍ په یو شمېر نورو سیمو کې د کورونا ویروس له امله لګېدلې بندیزونه په تجرباتي ډول لږ نرم شي. مثلا اسپانیا پلان لري چې سر له نوې اونۍ چې له دوشنبې پیلېږي یو شمېر هغه کارکوونکي چې کارونه یې هم ډېر ضروري نه وي دفترونو ته ور وغواړي. انسر
ډیره زیاته مننه کوم شبر صاحب. له تاسو بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د کرونا وایرس په خاطر د بندیزونو تر وخت مخکې لري کولو په اړه خبرداري ورکړې. د ادارې همدارز ویلي چې کرونا وایرس په افریقا کې د خپرېدو په حال کې دی. ملالۍ بشیر په دې اړه نور جزئیات.
د روغتیا نړیوال سازمان د جمعې په ورځ هغو هیوادونو ته خبرداري ورکړي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف رامنځته کړي محدودیتونه کمول غواړي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویلي چې په محدودیتونو کې اساني راوستل کېدای، خو که دا محدودیتونه لیرې کړل سي دا ویروس یو ځل بیا په خونړۍ توګه خپرېدای سي. د روغتیا نړیوالې ادارې عمومي رئیس تیدروس ادهانوم ګبریساس د جمعې په ورځ د اپریل په 10 نیټه یو خبری کانفرنس ته وویل په ځینو اروپایي هیوادونو کې د کورونا ویروس د خپرېدو سرعت کم شوی دی، لکه په ایټالیا، جرمني، هسپانیا او فرانسه کې، خو په شپاړسو افریقایي هیوادونو کې په چټکۍ سره دا ویروس د خپرېدو په حال کې دی. د ویل په جنیف کې دغه ادارې ته شاوخوا 1.5 میلیونه مثبتې پیښې او تر 2,000 زیاتې مړینې راپور شوي دي. د جمعې په ورځ جګړې او لوږې ځپلې یمن د کورونا ویروس لومړۍ مثبته پیښه راپور کړه. تیدروس وویل چې دی په ځانګړې توګه ځکه اندېښمن دی چې لوی شمېر روغتیایي کارکوونکي په دې ویروس اخته شوي دي او دا د اندېښنې وړ خبره ده. د ملګرو ملتونو یوه کاري ډله به هغو هیوادونو ته د ماسکونو، خوندیتوب جامو، لابراتوار د تجهیزاتو او اکسیجن رسولو چارې هماهنګوي چې تر ټولو زیاته اړتیا ورته لري. ښاغلی تیدروس زیاته کړه هر میاشت به موږ لږ تر لږه 100 میلیونه روغتیایي ماسکونه او دستکشې، تر 25 میلیونه د ساه اخیستلو ماشینونه، روغتیایي چپانې او 2.5 میلیونه د معایناتو مواد او لوی اندازه اکسیجن او نور تجهیزات کلینیکونو ته رسوو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیواله اداره به 1,240 الوتکې، 8 د منځنۍ اندازې کارګو الوتکې او ګڼې کوچنۍ مسافر وړونکې ترانسپورتي الوتکې وګماري چې دا مواد او روغتیایي کارکوونکي هغو ځایو ته ورسوي چې اته کزونه بلری. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخه د روغتیا نړیوال سازمان د اجرایي رئیس مايكل ريان ویلي چې نړۍ د روغتیايي کارکونکو تر پور لاندې ده او دا مهمه ده چې دوی ته سم تجهیزات ورسول سي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
دوستانو اوس براشو دې ته چې د کابل چاپ ورځپاڼې پر کوم مسلو تبصرې لري ناجیه صافی ورته کتنه کړي.
اطلاعات روز ورځپاڼې په خپلې سرمقاله کې لیکلي کورونا ویروس یو نړیوال بحران دی چې د نړۍ پیاوړي هیوادونه د دې ستونزې په هواري کې پاتې راغلي. وړاندې په سرمقاله کې یادونه شوې په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې له 500 واوښتې او رسربلې د ناروغۍ مخ په زیاتېدو ده. د لیکوال په اند په افغانستان کې له دغه ویروس سره مبارزه په شعارونو نه کیږي، بلکې باید ټول وګړي له حکومت سره لاس یو کړي او د دغه بحران په کنټرول کې مرسته وکړي. د سرمقل لیکونکي په باور حکومت له سیاسي کړکیچ نیولې، فساد، بېوزلي او بېلابېلې نورې ستونزې د دې باعث شوي چې حکومت کمزورې کړي او له کرونا ویروس سره مبارزه ټکنۍ پر مخ ولاړه شي. د سرمقالې په پای کې لیکوال سپارښتنه کوي چې ټول ولس دې په یو لاس له دغه ناورین سره مبارزه وکړي، د بې وزلو لاسنیوی دی وکړي او د روغتیا پالانو سپارښتنه ته دی غوږ ونیسي. ویسا ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې چې زموږ د ولس اصلي ستونزه څه ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په دې وروستیو کې له کورونا سره د مبارزې په بیړنۍ کمیټې د فساد له امله نیوکې کېږي. په سرمقاله کې یادونه شوې چې تر هغې دا سیاسي ستونزې روانې وي، ولس ملي محور نه شي، نه به د روان سیاسي وضعیت مخه ونیول شي او نه به هم له فساد سره د مبارزې هڅې ګټورې وي. د ویسا ورځپاڼې سرمقاله لیکونکي وړاندیز کوي چې باید یو پیاوړی سیاسي اپوزیسیون دې جوړ شي څو د حکومت هره کړنه په سالمو نیوکو چیلنج کړي او سر مقالې په پای کې اندېښنه ښودل شوې چې خدای خبر چې افغانان به له دغه وژونکې سپې څه ډول روغ غوځي. او هشت صبح ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ په سیاسي ناندرو تبصره کړې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي ولسمشر غني ته عبدالله وړاندیز کړی چې د صدراعظم څوکۍ دې ورکړي، خو د لیکوال په باور دغه غوښتنه محمد اشرف غني او امرالله صالح ته هیڅ د منلو نه ده. د سرمقال لیکونکي په اند ولسمشر محمد اشرف غني نه غواړي چې بیا د دوه سره حکومت تجربه تکرار شي، بلکې غني او ټیم یې دې ته چمتو دی چې د عبدالله ټیم ته کابینه کې ځای ورکړي. او د سرمقالې په پای کې راغلي چې د کورونا ویروس ناورین د امریکا له لورې په سیاستوالو فشارونه به دوی دې ته اړ کړي چې بالاخره یو سیاسي توافق ته ورسیږي.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې تاسو د ازادي راډیو خپرونې د اف ام په 100.5 په صافه واضح توګه اوریدلی شي. او که چیرې انټرنیټ ولرئ بیا نو چې هر چیرې تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو د ویبپاڼې له لارې نه یوازې دا چې زموږ خپرونې په مستقیمه توګه واورئ، بلکې زموږ خبرونه، ریپورټونه او ونیس پروګرامونه له نور تفصیل، عکسونو او ویډیوګانو سره وګورئ. موږ پرله پسې په خپل ویبسایټ کې جالبې او په زړه پورې ویډیوګانې لرو چې د ټولنې پر بېلابېلو اړخونو راڅرخي، په ځانګړې توګه د چې څنګه کولی شئ له کرونا وایروس نه د خپلو ځانونو ساتنه وکړئ. په دې اړه جالبې معلوماتي ویډیوګانې شته. د ویبپاڼې پته مو د ازادي راډیو .com. همدارنګه لا یو ویبل لاری هم زموږ معلومات ترلاسه کولای شي. یو غستا سو فیسبوک ته facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک پاڼه ده. هلته هم تازه معلومات هر غړی او هر شپه خبريږي. اوس هم یو بل ریپورت راخلو. د چیشل هیوادونو د انرژي وزیرانو په نړۍ کې د تیلو د بایو د راټیټولو په اړه د خبرو یو دور پای ته ورسوه. دوی د تیلو د مارکیټ د ثبات د ټینګولو لپاره د ځینو اقداماتو ملاتړ کوولې. په دې اړه به د ازادي راډیو د خبری څانګې د ریپورت جزئیات له فریبا ظاهر وو.
د جیشل هیوادونو په یوې ګډې اعلامیې کې چې نن شنبه د اپریل 18 خبره سوه، د تیلو د بیې راټیټولو لپاره د کوم تړون د وړاندیز یادونه نه ده سوې، خو دومره یې لیکلي: موږ ژمنه وکړه چې ټول اړین او بیړني ګامونه به واخلو سو د تیلو د مارکیټ ثبات ډاډمن کړو. په دې ویډیوي کانفرنس کې چې د سعودي عربستان په کوربتوب جوړه سوه، د انرژي وزیرانو دغه راز ژمنه وکړه چې دا سکتور به له نړۍ سره مرسته وکړي چې پر کورونا وایروس برلاسي سي، او دا چې د نړۍ د راتلونکي بیا پر پښو درې دل به یقیني کوي. خو د دې غونډې په وروستۍ اعلامیه کې د تیلو په تولید کې د کمی یادونه نه ده سوې. د جیشل هیوادونو د انرژي وزیرانو د ویډیوي کانفرنس یو ورځ وروسته لاغه سوې چې د تیلو د تولید او صادرونکو هیوادونو سازمان یا اوپیک هڅه وکړه چې د تولید د مخنیوي یو توافق ته ورسیږي. د جیشل هیوادونو په دې غونډه کې تمه وه له هغو هیوادونو سره چې د اوپیک سازمان غړي نه دي لکه مکسیکو، متحده ایالات او کاناډا سره یو ځای لا پراختړون نه هيسي. د دې تړون له مخې به روسیا او د اوپیک سازمان نور د تیلو تولیدونکو هیوادونو په می او جون میاشتو کې د ورځې تر 10 میلیونه بیرل تولید کم کړي، چې دا د نړۍ د تیلو د تقاضا لسل نه شي. د غرض به د یاد وړاندې سوي تړون پر اساس د تیلو د تولید کموالی د 2021 کال تر اپریل پورې دوام وکړي. د تیلو بیې په تیرو 18 کلونو کې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسیدلې. دلیل یې دا دی چې د کورونا وایروس له کبله نړیواله تقاضا کمه سوې او هم د سعودي عربستان او روسیې ترمنځ د تیلو د بیې مقابله ده. د تیلو ټیټه بیه که څه هم د مشتریانو لپاره ښه ده، خو لویې تولیدونکي کمپنۍ یې زیانمنې کړې دي. د اوپیک سازمان مشر محمد بارکینو د جیشل هیوادونو د انرژي وزیرانو ته وویل دوی باید داسې اقدام وکړي چې د تیلو تولیدونکي هیوادونو پرته له دې چې دا صنعت زیان وویني له روان بحران څخه راووزي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند او ناور په راستولې پیغام کې وایي مارجی کې کرونا وایروس خپریږي او باید د طالبانو بندیان آزاد شي. یو بل اوریدونکي د عبدالمتین مسروری په نوم له فاریاب نه په راستولې سمس کې ویلي د 200 طالب بندیانو د ازادېدو خبر ښه خبر دی او موږ یې هرکلی کوو. محمد قاسم زواک د هلمند ولایت نوای د هرات په اسلام کلا کې چې کوم کسان د طالبانو لخوا وژل شوی دا یو لوی جنایت او یو واشي عمل دی. دا کرونا مرض چې بولی دا تاون دی او خلک باید ترې ځان وساتي. دا پیغام یو بل اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی راستولی دی. همدارنګه یو اوریدونکي تازه خان سمسور له ننګرهار نه ویلي دلته بې وزله کورنۍ د لوږې نه د ناورین سره مخ دي خو حکومت ورسره هیڅ مرسته نه کوي. دوستانو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه وو چې خپاره شوه. مننه درنه کوو. زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوري او دا زموږ غرمنۍ خبری خپرونه پی یو سټډیو ده. اوس هم 2:30 شوي. یو وار بیا د خبرونو وخت دی. اسدالله لودین د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروري.
د طالبانو د قطر دفتر وایي تیر ماښام په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو د قمندان سکاټ میلر په مشرۍ یو پلاوی سره ناسته کړې ده. د دغه دفتر ویاند سهیل شاهین په ټویټر پاڼه لیکلي، دې غونډه کې له امریکایي قمندان سره د سولې د هوکړې په عملي کېدو او په دې برخه کې د شویو سرغړونو په اړه خبرې وشوې. حزب اسلامي ویلي کابل ته د طالبانو له راغلي پلاوي سره سپک چلند شوی او ستونزه پیچلې شوې ده. دغه حزب یو اعلامیه کې ویلي کابل ته د طالبانو له سفره باید ښه ګټه اخیستل شوې وای او افغان حکومت د ښه نیت له مخې د هغوی په حضور کې زندانیان آزاد کړي وای. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی رولانډ کوبیا وایي په دې هیواد کې بشردوستانه اوربند ضروري دی. ښاغلي کوبیا پرون ماښام پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل، د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې ځنډ به د جګړې پرتله کرونا ویروس ډېر افغانان ووژني. په داسې حال کې چې کرونا ویروس په ټوله نړۍ کې خپور شوی، ترکمنستان پریکړه کړې چې د فوټبال ځنډیدلې سیالۍ به د اپریل په 19 بیرته پیل کړي. او وروستۍ خبر هم دا چې د روسیې د سایبریا په ایرکوټسک سیمه کې په یوه زندان کې بندیانو نافرمانی پیل کړې ده. د وضعیت د کنټرول لپاره ځانګړي ځواکونه دغه ځای ته ورغلي.
دوستانو دا د ازادۍ راډیو ده. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې ولولئ. د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. اونیس پروګرام ته راځو. د زهرو کاروان وړاندې کیږي.
د زهرو کاروان
سلامونه درنو اوریدونکو. ستړي مشه د زهرو کاروان یوې بلې خبرونه ته مزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ اوسئ. په روانه خبرونه کې اورئ چې افغان حکومت هڅه کوي د ایتایل الکولو د جوړولو پر وړاندې قانوني خنډونه لرې کړي. په روانه خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو په لومړي سر کې به له مرسلین ارسلانه د نشه یي موادو په برخه کې د ونۍ مهمې پیښې واورو.
په هلمند ولایت کې نږدې 1500 جریبه ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاک شوې. د هلمند والی ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په دوو جلا جلا عملیاتو کې په نهر سراج ولسوالۍ کې 300 جریبه او په ناد علي ولسوالۍ کې 115 جریبه ځمکې د کوکنارو له کښتونو څخه پاک کړې. د ښاغلي ځواک په خبره د کوکنارو د کښتونو اړولو په سرلنی عملیات چې د حمل د میاشتې په لومړیو کې پیل شوي ول، په راتلونکو اونیو کې به هم دوام ولري. د کابل ولایت پولیسو څه د پاسه 80 کیلوګرامه کیمیاوي نشه یي مواد ونیول. د کابل ولایت د امنیه قمندانۍ ویان فردوس پرامرز ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د حمل د میاشتې په 19 نیټه په بګرامي ولسوالۍ کې 90 کیلوګرامه خیخه، 1 کیلوګرام کراک، 1 کیلوګرام د نشه یي ګولیو جوړولو خام مواد، لسګونه نشه یي ګولۍ او 1 لیټر سیماب نیولي چې په یو کورلا موټر کې پټکا شوي ول. د دې موادو د قاچاقو په تور څلور کسان هم نیول شوي دي. پولیسو په تخار ولایت کې څه د پاسه 50 کیلوګرامه نشه یي مواد او شراب نیول. د تخار ولایت امنی قمندان سید میراج الدین سادات رسنیو ته ویل د تخار ولایت پولیسو په ینګی کلا ولسوالۍ کې 22 کیلوګرامه هیروئین ونیول چې په یو بارګون کې موټر کې پټ کړی شوی او په پام کې و چې تاجکستان ته قاچاق کړی. په دوهمه پیخه کې پولیسو په تالقان خار او رستاق ولسوالۍ کې 13 لیټره شراب او څه اندازه خیخه ونیوه چې دا استوګنې په یو کور کې پټ کړی شوی ول. د دې دوو پیښو په تلاو درې کسان هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په ننګرهار ولایت کې نږدې 50 کیلوګرام نشئی مواد ونیول شول. د نشئی موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل، له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په سرخرود ولسوالۍ کې 12 کیلوګرامه هیروئین، نږدې 9 کیلوګرامه ښیښه او څه د پاسه 9 کیلوګرامه چرس ونیول. د دې موادو د قاچاقو او ساتنې په تور شپږ کسان نیول شوي او له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي.
مرسلین ارسلاو چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې را اورولې. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان حکومت هڅه کوي چې د ایتایل الکولو د جوړولو پر وړاندې قانوني خنډونه لري کړي.
په افغانستان کې یو شاید دا ده چې دوی خالي غزان ته اجازه جوړول غواړي. روس په لږه د دې کنټرول لپاره امکان لري بیا دولت عجز پاتې شي.
د زرمینی په نوم یو مېرمن وایي چې نشوي یو پښتورګې له کاره غورځولې ده.
زرمینه چې ده نو درد درلوده د عضلاتو، پرنجې درلوده، پزنه اوبه باید تقریبا یو هفته مسلسل روز مره دې ته دوام ورکړو.
دا چې د سیګریټو عملیان څومره د کورونا وایرس له خطر سره مخ دي، په دې اړه له ډاکټر سید حبیب اروال سره مرکه لرو.
نیکوتین یو زهري ماده ده. تمباکو کی دیدی اندازہ ډیره زیاته ده. نه واځه چې د مدافعت قوت ته هیڅ کی، بلکې د خپل حیاتي قوت چې څنګه موجود دی هغه ختمي، هغه ضعیف کوي.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم لرو. را سره پاتې شئ.
دا کبیر څه شو؟
بیر په تشناب کې ده.
تشناب کې به نه وي، کور ته بدللی وي.
کور ته نه دی تللی، دغه دی کورته یو موبایل یې دلته پراته دي.
دا څنګه تشناب دی؟ یو ساعت یې وشو.
راځه چې وګورو څه ورباندې شوي نه وي.
یو وار بیا هر کله درنو اوریدونکو، زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. افغان حکومت داسې قانوني لارې چارې لټوي چې د ایتانول په نوم هغه کیمیاوي مواد په افغانستان کې دننه تولید کړي چې له کرونا وایرس سره په مبارزه کې کار ځینی واخلي. دا مواد تر دې مهاله غیر قانوني او د نشئی موادو په جوړولو کې کارول کیږي. د افغانستان د ولسی جرګې له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسیون وایي چې حکومت کولی شي د اړتیا په صورت کې ایتانول له بهر څخه راوارد کړي او یا یې په هیواد کې دننه جوړ کړي، خو په دې شرط چې د کرونا وایرس تر ختمېدو وروسته به د دې کیمیاوي موادو تولید په افغانستان کې بیرته بندوي. په دې اړه نور معلومات زموږ همکار مرسلین ارسلا په راپور کې واوري.
ایتانول هغه کیمیاوي مواد دي چې د رواني او ضد عفونی درملو ترڅنګ د شرابو، هیروینو، خیخي او نشئی ګولیو په جوړولو کې هم کارول کیږي. له همدې عمله له نشئی موادو او مسکراتو سره د مبارزې قانون پر اساس له بهر څخه د اړتیا په اندازه واردول قانوني کار دی، خو په افغانستان کې د نننه تولید غیر قانوني کار بلل کیږي. اوس افغان دولت هڅه کوي چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د عفونی ضد موادو په جوړولو کې له ایتانول څخه کار واخلي، ځکه نو کابینه پریکړه کړې چې دا مواد به د دوو کلونو لپاره په افغانستان کې دننه جوړیږي. د ولسی جرګې له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی خالد مومند وایي حکومت کولای شي د کلکې څارنې په صورت کې د اړتیا وړ ایتانول راوارد او یې په افغانستان کې دننه جوړ کړي، خو باید تولید یې ټاکلی وخت ولري چې تر ختمېدلو وروسته بند کړل شي.
ایتانول خو غیر مشروع استعمالیږي، دا ناروان ده او د اسلام سره ټکر ده. په افغانستان کې یو شی دا ده چې دوی خالي غزان ته اجازه جوړول غواړي. روس په لږه د کنټرول لپاره امکان لري بیا دولت عجز پاتې شي. نو اوس د ضرورت په حال کې خو د کورونا د مخنیوي لپاره دا کار وکړی شي، که اصلا دا شی همداسې ټارګټ شي چې د دوه کلو لپاره جوړ شي او له دوه کلو نه وروسته دې باندې مطلقا بیا بندیز ولګي نو دا به ښه لار وي.
ایتانول یا ایتایل الکول یو ډول ځانګړي کیمیاوي مواد دي چې په طبابت کې د درملنې د مرکزونو، طبي وسایلو، د عفونی ضد کارونو او ټپونو په مینځلو کې استعمالیږي، خو د نشئی موادو تولیدونکي د شرابو او نورو نشئی موادو په جوړولو کې هم کاروي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ په خوانی معین ډاکټر ظفر د ایتانول واردول او جوړول یو اړتیا بولي. د ازادي رادیو سره په خبرو کې پر دې خبره ټینګار وکړ چې حکومت باید د ایتانول د تولید بهیر په کلکه وڅاري او پرې نږدي چې دا مواد په غیر قانوني ځایونو کې جوړ او استعمال شي.
په قانون کې لار شته، دا به داسې مشکل جوړ نه کړي داسې ونه وایي چې دا را نه وړل شي یا تولید نه شي. تولیدی دلیم پکار دی خو کنترول لانی کنترول دا معنی لری چی مزاره چی وشی غیر ضروری استعمال نشی او آغا سوچ چی بنشی پار ترین کار اخلی اغوی تور نکلشی آده نشی مواد قانون پو آغا که داده چی دا کمیتا چی نوم دی تنظیم مواد مخدر دی دا غیر لاره دا اجازه و کولکی بیا وارد دور که دلیشی مشکل نلری
د افغان حکومت کابینې د پریکړې په اساس به د قانوني لارو چارو تر لټولو وروسته یو شمیر محدود خصوصي شرکتونو ته اجازه ورکوي چې یوازې د دوو کالو لپاره په افغانستان کې دننه ایتانول جوړ کړي.
مرسلین ارسلاو چې د افغان حکومت د تازه هڅو په اړه راپور راوړو.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
اوس مو د زرمینی په نوم دیوی روغې شوی مېرمنې له ژوند څخه خبرو. یو معتاد مېرمن چې خپل مستعار نوم زرمینه خی وای چې 22 کاله یې تاریاک خوړل. دا وای چې د نشې پر مهال به ټوله ورځ پرته وو د خپلو بچیانو پالنه او روزنه یې نشوای کولی. یو کال کېږي چې زرمینه روغه شوې ده. د دې مالجه ډاکټر وای چې دا اوس خپلو بچیانو ته روزي ګټي او د خلکو په کورونو کې کالي مینځي. په دې اړه نور حال زموږ همکار محمد یاس ترنک راکوي.
پنځه پنځوس کلنه زرمینه د کابل ښار په عاشقان او عارفان سیمه کې د داسې یوې کورنۍ غړې ده چې ټول غړي یې نشه کوي او یوازې دې نشه پرې ایښې ده. زرمینه چې ستړې له کاره راغلې او خپل چرسي مېړه ته ډوډۍ برابروي وایي چې د نشو له لاسه مې ټوله شتمني له لاسه ووته.
بیخی اعصاب را خراب کړی وو چې څه مې درلودل هغه مې ټول پر نشې ورکړل. نیمایي حویلۍ مې ګراو کړه. د نشې له لاسه مې په خېټه کې 2.5 کیلو دانه راوخته. یو پښتورګی مې له منځه لاړ. د نشې پر مهال به له کوره او اولادونو څخه خبره نه وم. اوس چې جوړه شوې یم د خلکو کالي مینځم.
زرمینه که څه هم پخه ښځه ده او د ځواني د وختونو غوندې پیاوړې نه ده، خو بیا هم د پخوا په شان د خپل کور د کارونو تر څنګ مزدوري کوي او خپلو بچانو ته روزي ګټي. اوس پوښتنه دا ده چې زرمینه چا دې ته وهڅوله چې نشه پرېږدي او بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي. په دې اړه د معتادینو د یوه نادولتي مرکز اجتماعي کارکوونکي ګلشن وایي چې تر 3 میاشتو هلو ځلو وروسته یې زرمینه درملنې ته وهڅوله.
تقریبا 100 کاله مخکې موږ یو پروګرام درلود په دې منطقه کې چې هغه پروګرام آګاهي عامه په نوم یادیږي. دا تقریبا د دې واده خاله لور هغه ویل چې زما یو واده خاله لور مې د هغه دغسې معتاده ده. بیا ما هغه چې د هغې په خبرې ادرس موږ ته راکو، بیا موږ د دې کور ته ورغلو. کورنۍ ژوند ډېر خراب و، بس تا فامیل ټول معتاد و، هېڅ اصلا په خپل ځان نه وه. نشه پرته وه، مواد استفاده کړي. کم کم اساسه د صفر نه شروع وکړله. کله چې اعتماد پیدا شو په خپله لکه د بلبل غوندې خبرې وکړه چې زه معتاد یم دغسې دغسې. خو کله چې بیا دې تشویق شلو 3 میاشتې تقریبا دربرې ونیوله، دا آماده شوله دې ته چې مواد خوشي کړي او صحتمنده شي.
ځینې معتادین شکایت کوي چې درملنې یې سمه نتیجه نه ده ورکړې. خو د زرمینې د درملنې په اړه د هغې معالجه ډاکټر شنکی مینوال وایي چې درملنې یې ښه نتیجه ورکړې او بیرته عادي ژوند ته راګرځېدلې ده.
زرمینه چې ده 80% دې سره دغه رواني تداوی مې وکړه. نو درد یې درلود، د عضلاتو پرنجه یې درلود، پزنه اوبه به یې تقریبا یو هفته مسلسل روز مره دې ته دوام ورکو. بیا چې وموکتل چې حالت یې ښه شو نو دردونه یې کم شو. د زرمینې تقریبا 15 څلوېښت ورځې دوام وکړو چې موږ د مثلا روز مره غوښتله چې حتی اوسه پورې کال نه چې 9.5 کال تېر شوی بیا هم چې کوم تکلیف پیدا کړي موږ ته راځي موږ دوا ورکو. زرمینې ژوند کې ډېر تغییرات راغله. نظافت فوق العاده ښه شوی ده. د اولادونو غم خوري کورونو ته ځي، کالاشوي کوي، برسن کورګې ګنډي، یا توشک په خونه خلک ورته راوړي په حجوره ګنډي.
زرمینه هره اونۍ د نجلا په کور کې کالي مینځي. نجلا وایي که څه هم زرمینې د نشې غوندې سخته ناروغي تیره کړې، خو بیا هم په کار او رښتینولي کې سیاله نه لري.
زرمینه جان، نشه شف ما تقریبا میشه که در خانه ما کار میکنه، این لباس شویی میکنه.
زرمینه لشپک و بومیش راهی سیزموک با کورکی کالی منزی. که تا هم دا یا پخه خزده،
خو بیا یې هم په کار کې تر ځوانانو اړولې ده. دا ډېر په اخلاص کار کوي. موږ په دې ډېر باور لرو. دا اوس داسې ده لکه زموږ د کور غړي چې وي. موږ د ورځې 300-400 روپۍ ورکوو. زرمینه اوس دا پیسې د نشې پر ځای په خپلو اولادونو لګوي.
طبي ډاکټران وایي چې د معتادینو له مرکزونو سره پرله پسې اړیکې ساتل او معتادینو ته د کار زمینه برابرول له معتادینو سره د نشې په پریښودلو کې ډېره مرسته کوي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشي باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
زموږ غږ ازادي رادیو نه اوریدل نو اوریدونکو تاسې د زهرو کاروان خبرونه ته غوږیست. طبي څېړنې ښیي چې تمباکو د انسان د بدن دفاعي سیستم کمزوري کوي او هغه کسان چې سیګرټ، چلم او یا قیلون څکوي په کورونا وایرس باندې د اخته کېدلو له جدي خطر سره مخ دي. دا چې د سیګرټ، چلم او یا هم قیلون څکوونکي ولې تر نورو ډیر له کورونا وایرس څخه متضرر دي او په سیګرټو معتاد کسان څنګه کولای شي چې له کورونا وایرس څخه ځانونه وساتي، په دې اړه زموږ همکار محمد یاس ترنک له ډاکټر سید حبیب اروال سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې په عمومي ډول د تمباکو کارون کې څومره د کورونا وایرس له ګواښ سره مخ دي.
تمباکو په ټوله کې د بدن د پر د ټولو مزمنو امراضو د پیدا کېدو سبغت سبب دی. د هغې جملې نه 60% سرطانونه د تمباکونو پیدا کېږي. نو دا چې مزمن امراض پیدا کېږي د وجود مدافع قوت ضعیفه کېږي. نو دا د کرونا په مقابل کې هغه د استفاده کوونکي وجود ضعیفه کېږي او د کرونا په مقابل کې مقابله نشي کولی، خصوصا د دې د بدن تیږي بیخي د کاره لیږي، مدافعت نشي کولی. نو دا حتی سبب د مرګ کېدای شي.
هغه څوک چې عادي یا برقي سګریټ، چلم او یا قیلونز کوي هغوی څومره د کرونا وایرس باندې د اخته کېدلو له خطر سره مخ دي؟
ټول هغه کسان چې د هر ډول تمباکونو استفاده کوي هغه په یو شکل نه یو شکل د کرونا باندې د مبتلا کېدو سبب کېدای شي. زه په لنډه توګه داسې عرض کوم چې اول تاسو وګورئ چې د سیګرټ یا د چلم یا د قیلان د خولې د لارې نه د هغې نه ګټه اخیستل کېږي. خوله بهترینه اسانترینه لار ده د وایرس یا د هر وایرس او هر میکروب په خصوصي توګه د کرونا د داخلېدو لار ده. نو دا چې اوس ګورئ موږ خپل لاس حتی که مینځلې موږ وي موږ کوشش کوو چې خلکو ته ووایو چې دا خولې ته مه وړئ. نو د چلم او سیګرټ په وخت کې خامخا د لاس یا د چلم میله یا د قیلان میله یا د برقي سیګرټ میله دا خولې ته ځي. یو غټ علت خو دا کېدای شي. او دوم خبره دا ده چې دا هر نوع سیګرټ یا چلم یا قیلان چې وجود ضعیفه کوي د مزمن امراض سبب کېږي او دا د دغه شخص لپاره د مرګ خطر نسبت هر چا ته ډېر زیاتوي. تقریبا په 300,000 کسانو په چین او امریکا کې په دې وختونو کې یو ریسرچ یا مطالعه وشوه هغه کسانو چې هغوی د تمباکو نه استفاده کوله په دې کې په بار بار د نورو کسانو نه د کرونا د مبتلا کېدو او د هغې نه د مړه کېدو اندازه اوچته وه. د تمباکو ټول ډولونه د نیکوتین لرونکي دي. نیکوتین یو زهري ماده ده. د تمباکو کې د دې اندازه ډېره زیاته ده. دا د وجود کې نه یوازې دا چې د مدافعت قوت ضعیفه کوي بلکې د خپل سږو کې هغه خپل کم حیاتي قوت چې په سږو کې موجود دی هغه ختموي، هغه ضعیفه کوي. دا چې ضعیفه کوي نو دا د کرونا هغه آخرین هدف یا ټارګټ چې دی لکه انټر سږي سږو ته دا میکروب دا وایرس رسیږي تنفسي سیستم فلجوي. نو واضح خبره ده چې سږي د خرابوي، نیکوتین د بدن مقاومت ضعیفه کوي. نو همدا وجه ده چې دا زیات دماغ سبب کېږي.
اوس چې ټول خلک په خپلو کورونو کې کرنتین دي او د سګریټو عملیان په خپلو کورونو کې سګریټ څکوي، د دوی د سګریټو دود د کورنۍ پر نورو غړو باندې کومې ناوړه اغېزې لري او د دوی دفاعي سیستم څومره کمزوری کوي؟
په نړۍ کې چې هر کال 8 میلیونه کسان د سګریټو د مختلفو ډولونو نه یا د تمباکو د مختلفو ډولونو نه مرګ خولې ته ځي، د دې جملې نه 8 سوه زره کسان یعنی په هر میلیون کې 1 لک یا 100 زره کسان هغه دي چې هغه سیکنډ سموکینګ دي. څه معنا؟ یعنی یو تن سګریټ څکوونکی استفاده کوونکی د شاوخوا کې د کورنۍ غړي یا دوستانو ملګري، چې دا په عادي حالت کې 1 لک کسان په 1 میلیون کې خپل ژوند د لاسه ورکوي. نو که چېرته دا همدومره خلک په کرونا باندې زیات اخته کېدای شي، همدغه کس چې دا د تمباکو نه استفاده کوي، ګورې دا د کرونا میکروب چې دې سړي ته ورغی دا ډېر زر انتقالېدی شي د نورو کسانو ته چې د سر نږدې دي، او دته د انتقال سبب ما مخکې ویلي سګرټ تمباکو دا شیان د خولې د لار نه، نو دا کسان خپل ژوند د لاسه ورکوي، خپل مدافعات د لاسه ورکوي.
په سګریټو معتاد کسان څه وکړي شي له کرونا وایرس څخه خوندي شي؟
د روغتیا د نړیوال سازمان او د ټول روغتیایي ټولنو اخیری توصیه او جدي توصیه په دغه وخت خلکو لپاره دغه څوک چې احتیاط لري، هر نوع احتیاط خصوصا په د تمباکو په استعمال باندې، ورته دا ده چې دوی د دغه موقع نه د دغه ننګونه په فرصت بدل کړي او دغه خپل سګریټو استفاده ترک کړي. یوازینی یا بهترین استفاده او ډول همدا دی چې په دې دغه فرصت نه استفاده وکړي او د کرونا د خطر نه د ځان ژغورلو په خاطر باندې سګریټ یا چلم استفاده کول پرېږدي. که چېرته دوی په دې باندې نه توانېږي او یا د کلک عزم خاوند نه وي، نو بیا په دغه صورت کې دغه کسان څوک چې معتاد دي او د تمباکو نه په استفاده کوي، نو لږ تر لږه دوی باید په بند ځای کې د دین استفاده ونه کړي، په عامه ځایو کې د دین استفاده ونه کړي، یا په هغه ځای کې چې د سره نور خلک په آزاده فضا کې په یو داس ځای کې چې هلته نور څه توان نه رسېږي، بیا دې په کم اندازه د دې خپل تمباکو نه ګټه واخلي.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه مې لاوکو.
رازا رازا، په خو وخت کې راغله.
اوه، د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟
په یو دود څوک نه موتاديږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر مو وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
زموږ غږ آزادي رادیو نه اورید رنو اوریدونکو، آزادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 3.15 صفه او د غشان د اف ام په 3.15 صفه او د غشان په ټوله سیمه کې په 2.9 منځنۍ صفه رڼا اوریدلې شي. دا د زهرو کاروان خبرونه ورسته برخه تر ورسېدو، په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کبیر خپل انډیوالانو سره یو ځای ملموي، کله چې تشناب ته ځي نو بیرته نه راځي. کله چې انډیوالان تشناب ته ورځي نو ګوري چې د کبیر روغتیایي وضعیت خراب دی. انډیوالان هم سم د لاسه روغتون ته بیایي او ډاکټران یې بستري کوي. دا چې کبیر ولې ناڅاپه ناروغ شو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
سلیمه، ته یو پایک لا بل را واچوه، دا شراب خو سړی هیڅ نه نشه کوي.
محموده، ته په ځان نه پوهېږي، ته دې یو ار مخ په هنداره کې وګوره، بیا به خپله پوه شي چې دا شراب نشه لري او که نه.
خیر دی، ته یو پایک را واچوه. یاره ساقي باید ډېر سخي وي.
ګیله دې مه اوسه، زه هم سخي یم. ګیلاس دې را دې پاکه چې شراب در واچوم. یو ګیلاس څه کوي؟ یو خوم دې ستا بلا واخلي.
ها، دا ګیلاس مې.
ساقی جار دی تر لاسو شم ینی هیر کنو بتونا ده خیام کسی تزما چی دو زخ په جاروشی نا 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 نا
اے سلیمہ دا کبیر چو شو
کبیر پا تشناب که ده
پا تشناب که بنوی کور تا بدللی وی
کور تا نده اتللی دا غده کورتی و موبایلی دل تا پرات دی ما پا خپل استرگولی ده چی تشناب تا ولار
دا څنګه تشناب دی یو ساعت یې وشو
والا تام رښتیا وایې تر هغه چې وګورو څه ورباندې شوي نه وي
رښتیا هم بیخي ډېر شراب یې وڅښل زوب شوی نه وي
نو خو دغه د تشناب غږ به ور وکړو
ښه وایي کبیره وا کبیره
کبیره والکه کبیره ناروغه یې څه درباندې وشو
اوهو دا خو یې خوا ګرځي
کبیره دروازه خلاصه که چه در باندی وشو
دروازه خلاصه که
دا خو دومره کمزوری شوی ده چی بیخی خبری نشی که ولی دروازه خو بیخی نشی خلاصه ولی
دروازه با ما تا گو تو با در گزی وست پلاه تو
وام اوف دا بیچاره خو بیخی بیسده شوی
کبیره وا کبیره
کبیره وا کبیره چه در باندی وشو
خواه می گرزی زده می دوب دوب کیگی
سلیمه رازا چی بیه باسو تراغ بلا اوگه اونی سا چی پورتای کن
سامادا داره رازا
والا که رجا رونستوارش
رازا
باس پتا که توشکه کنم
والی که نوی پری باسا چه خوبو کی چه نشه اولانشی خپلا بسمشی
والا که یا وقتی زمو بیا واندیوال دیر شراب و خوردل بیا مو داکتر تا بودا داکتر او ایل چه باید خوب تای پری نگ ده
محمودا حالتی دیر خراب دی تور تو گره بیخی خبری نیشی که ولی استرگی پتی دی رای نکرده مر نیشی راسا چی داکتر تی بوزو
سامده زبا موتر راولم تا تراغ وقت پوری اوبو ورکوا
سامده خوگورا موتر جر راولا
سیده سیده
ڈاکٹر صاحب د کبیر صحت اوس څنګه دی
د خدای فضل دی اوس ښه دی
ڈاکٹر صاحب د ناروغ دغه سی حالت ډیر خطرناک وی
خطرناک سکه که تاسو ورسره نه وای مریض خامخا مړ کېده ښه خیر زه ستاسو څخه یو پوښتنه کوم
مهرباني وکړه ڈاکٹر صاحب
تاسو د کبیر دوستان یاست که دښمنان
دا ته څه وایې ډاکټر صاحب بېشکه چې دوستان یو
مونږ دوستان یو ډاکټر صاحب که یې دوستان نه وای ولې مو تا ته راوسته
میلمستیا چا جوړه کړې وه
ما جوړه کړې وه ډاکټر صاحب
نو دوستي او میلمه پل نه داسې
ولې ډاکټر صاحب ما څه کړي دي
ته خو وایې چې کبیر زما انډیوال دی څوک خپل انډیوال ته دومره ډېر شراب ورکوي په لوی لاس دی واژه که څنګه
و ډاکټر صاحب ما نه دي ورکړي خپله ډېر شراب وڅښل ما ډېر ورته وویل خو زما خبره یې نه منله
ډاکټر صاحب مونږ ډېر ورته وویل خو زموږ خبره یې ونه منله
تاسې زما خبره واورئ اول خو که زما خبره منئ شراب مسکی دا کار هیڅ ګټه نه لري ګټه خو نه لري سم مرګ دی مرګ
نو شراب پرېښودل خو دومره اسانه کار نه دی ډېر وخت وری چې پرېږدو
زه نه وایم چې خامخا همدا اوس پرېږدئ
نو څنګه وکړو
زه وایم چې پر دې خبره په ارامه فکر وکئ دا نشه دومره ډېر تاوانونه لري که اوس یې درته بیان کړم په یو ساعت کې هم نه خلاصېږي
الله ډاکټر صاحب رښتیا هم چې ډېر شراب څښل تاوانونه لري
یوازې ډېر شراب نه لږې هم تاوانونه لري خو په هر صورت تر هغو چې شراب پرېږدئ نو زما څو خبرو ته پام وکئ
کومو خبرو ته پام وکړو
اول خو هېڅ وخت یوازې شراب مسکئ
ښه ډاکټر صاحب
بل دا چې ډېر شراب مسکئ که کوم انډیوال مو د شرابو له خاطره د کبیر په شان ناروغه شو نو مرسته ورسره وکئ
څنګه مرسته ورسره وکړو
ډاکټر ته یې ورسوئ خو که ډاکټر نه و نو داسې مرسته ورسره وکئ چې خوب ته یې مه پرېږدئ خوب هم تاوان ورته کوي
ښه ښه
بل دا چې یو داسې شی ورکوئ چې خوا یې وګرځي او معده یې له شرابو څخه خالي شي
ښه ښه
او بل دا چې باید ډېر اوبلند شیان ورکوئ لکه اوبه چای د لیمو یا نارنجو شربت او داسې نور
ډاکټر صاحب کبیر خو هم اوس خبرې کولی شي کبیر څه وکړي
ډاکټر صاحب د دوی خپله خوښه ده خو زه له همدا اوس نه واده کوم چې زه تر دې وروسته شراب نه خورم توبه مې ده
ډېر ښه ډېر ښه آفرین که شراب پرېږدي بیا به دغه ډول ناروغي نه در باندې راځي په دې کار به هم خدای پاک در څخه خوشحالی او هم به روغ یې
درنو اوریدونکو د دیونې د زهرو کاروان خبرونه په همدې ځای پاته ورسیده تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د الله پامان.
د زهرو کاروان.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.